شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه چې نیم ساعت دوام کوي زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې خبرو او په همدې ارتباط د ولسمشر کرزي د بیان څرګندونې هم لرو. دغو دواړو دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې طالبان د سولې خبرو ته نه دي چمتو شوي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په اورزګان او کندهار کې ځانوژونکو حملو نن د ملکیانو په ګډون شپارس کسان ووژل. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ایالت په متنو سیمه کې دوه جګپوړي طالب قمندانان وژلي دي او ادوارد سنودن چې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې فراری دی د پخوانی روسي جاسوس انا چاپمن د واده وړاندیز منلی. پورزګان ولایت کې نن یو ځانوژن کې برید د ملکیانو په ګډون دولس کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د پورزګان والی ویاند عبد الله احمد آزادې رادیو ته ویل چې غرمه مهال یو ځانوژن کې د ملي پولیسو د عملیاتي کنډک په ودانه کې 14 نه وکړه.
چې افسران ساتمنان او دین منطقتان هم پکې شامل دي. شهادت رسیدلې دي او 15 نور ټپیان دي. دا چې ځانمته دی بریدګر څنګه او په کوم شکل تر دې ځان رسولی دی
د ورزګان والی ویاند وایي چې د برید د څرنګوالي په اړه تحقیقات روان دي. د یو بل خبر له مخې په همدې ولایت یعنی ورزګان کې د ماین د چاودنې په پیښه کې په یو بله پیښه کې دوه ملکی وګړي وژل شوي. د ورزګان د والی ویاند په یو خبر پانه کې ویلي دوه تنه کوچیان د چورې ولسوالۍ په کوتل سیمه کې له خپلو رمو سره پلي روان و چې د طالبانو لخوا ایښودل شوی ماین پرې وچاودېد. په یو بل خبر کې ویل شوی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن یو ځانوژونکي حملې دوه کسان ووژل او اته نور یې ټپیان کړل. د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق آزادۍ رادیو ته وویل چې یو ځانوژونکي نن سهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر پوله د تلاشۍ په پوسته کې خپل ځان والوزاو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ایالت په متنو سیمه کې دوه جګپوړي طالب قمندانان وژلي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي په سیمه کې د تلاشۍ پراخ عملیات پیل کړي چې هدف یې د افراطي وسلوالو ډلو د مرکزونو له منځه وړل بلل شوی. بیان زیاتوي په متنو کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو دوه قمندانان روح الامین او عدنان الیاس هوریره وژل شوي دي. بیان زیاتوي چې د دوه قمندانانو په سیمه کې د پاکستان د پوځ پر ضد د عملیاتو مشري کوله. په مصر کې د لرکړی شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی د پلویانو مظاهره روان دي. پاوس چې د چهارشنبه په ورځ مرسی له وکیل لري کړ ژمنه کړي چې د وګړو د سولې زو مظاهره حق تضمینوي. خو داسې اقداماتو په اړه خبرداري ورکړي چې د هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي. پاوس ولسمشر مرسی ورسره له وکیل لري کړ چې د مصر میلیونونه خلکو د څلورو پر لپسې ورځو لپاره د پر ضد مظاهره وکړي. د مرسی لری کول وروسته د افراطی ډلو لخوا د غچ اخیستنې د احتمالي اقداماتو ویره پیدا شوې او د راپورونو لمخې پاوز له غزې ترنګ سره د رفح سرحد وروسته له هغه بند کړ چې د سینا په شمالي برخه کې پر امنیتي ځواکونو برید وشو. په تر ټولو سخت حمله کې یو سرتیری مړ او دوه ټپیان شول. د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ادوارد سنودن چې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې دی د پخوانی روسي جاسوس امریکا کې د پخوانی روسي جاسوس انا چاپمن د واده وړاندیز ظاهرا منلی. انا چاپمن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پانه په استول شوی پیغام کې لسنودن څخه چې پاسپورت د امریکا لخوا به اعتبار اعلان شوی او د مسکو له هوایي ډګر څخه نشي وتلی غوښتنه وکړه چې له دې سره واده وکړي. چاپمن پر ټویټر پر خپل پیغام کې پوښتنه کړې سنودن تل ما سره واده کوي او سنودن یو څه ناوخته په هغه پیغام کې چنن پر ټویټر خپور شوې لې چې دای هر څه لپاره مغور زوی او له دې سره واده ته چمتو دی. د سنودن د ټویټر لپاره پاستول شوی او پیغام کې لیکل شوی دی چې دای له چاپمن سره واده ته چمتو دی. سمدستي معلومه نه ده چې دا به د سنودن اصلي ټویټر پانه وي کنه. په عراق کې یوې بمی چاودنې نن لږ تر لږه څلور کسان ووژل. چارواکي وایي په دې بمی حمله کې د سماره ښار په مرکزي چوک کې د مظاهره چانو یو کمپ په نښه شو. په دې ښار کې چې د بغداد په 95 کیلومتره کې پروت دی او اکثریت وګړي سنیان دي لڅو میاشتو رئیس د حکومت ضد اعتراضونه روان دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شویو ارقامو لمخې د تشدد په پی وبخې د تشدد پیښو په تیره یو میاشت کې په ټول عراق کې 1 کسان وژلي او له 1 زیاتې ټپیان کړي دي. ورستای خبر ټاکل شوی چې د برتانیا پارلمان نن په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د پاتې کېدو په اړه د ریفرندم پر وړاندیز بحث وکړي. دا د هغې لایحې په اړه چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب لپاره تر 2018 کاله د ټول پوښتنې غوښتنه کوي دوهم ځل بحث دی. د صدراعظم ډیوید کامرون د محافظه کار ګوند ګڼ شمېر سیاستوال چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب په اړه شک لري د دې ټول پوښتنې ملاتړ کوي، خو په حاکم ائتلاف کې د اروپایي ټولنې پلوي د لیبرال ډیموکراتانو کوچنی اقلیت ورسره مخالف دی. اکثریت محافظه کاران او یو شمېر نورې ډلې فکر کوي چې اروپایي ټولنه یوه بېحده بیروکراتیکه او بې ګټې مؤسسه ده او د برتانیا ملي حاکمیت ته ګواښ کوي. اروپایي ټولنه د برتانیا تر ټولو ستر تجارتي شریکه ده.
د ازادي راډیو خبري مجله په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سرګندونی خبرو چې وایي له طالبانو سره په عذر او زارۍ د سولې خبري نشي کېدای.
سول با عریضه نویسی و تضرع و توسل به ارزش های سنتی به دست آمدنی نیست.
ډاکټر رنگین سپنتال امریکا سره د افغانستان د امنیتي همکاریو پر تړون هم نظر څرګند کړی دی. په دې خبري مجله کې مو په غزنی کې د پاکستاني طالبانو لوژنې خبرو او دا به هم واوري چې په نورستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اوشتي دي. خیبر پښتونخوا کې مو بیا د طالبانو پر ضد له عملیاتو خبرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې وسلوال مخالفان باید دې ته اړ شي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. رنګین ډاکټر سپنتا ټینګار کوي چې سوله په زاریو نشي ټینګېدی. شغل سپنتا نن په کابل کې د سیاسي ګوندونو په یو غونډه کې دا هم وویل چې افغان حکومت یو ډول فکر کوي او نړیوال متحدان بیا زموږ د چارو په اړه بل ډول فکر لري. د رنګین ډاکټر سپنتا د څرګندونو جزئیات له کابل د ناجي صاحبۍ پر پټ کې.
په داسې حال کې چې په ورستیو 100 کلونو کې افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته په کراتو د سولې او پخلاینې غږ کړی، خو د ملي امنیت مشاور ټینګار کوي چې په تضرع او زاریو نشي کېدی چې وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کېږدي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنگین دتفر سپنتا د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د تامینېدو یوازینی شرط دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي او مخالفان وځپل شي.
سوله په عریضو لیکونو، تضرع او د صنعتي دودونو له لارې لاسته راتلی نه شي. د سولې لومړی شرط د یو داسې پیاوړي افغانستان درلودل دي چې د استقلال، ازادي او د ارضي تمامیت دښمنانو د ځپل لپاره چمتووالی ولري. باید د خپلو ځوانانو وړتیا ته پاملرنه وکړو تر څو هغه کسان چې د دښمنانو تر شا ولاړ دي د یو قوي مخیف له لارې ستوري تړ شي.
د ښاغلي سپنتا د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان چارواکي په ځنګړي ډول افغان ولسمشر وړاندې لدی په کراتو وسلوال مخالفان سولې ته بللي، خو وسلوالو مخالفانو تل د ولسمشر کرزي د غوښتنو ته درات ځواب ورکړ او ویلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو اترو صلاحیت نه لري. د افغانستان د سولې د ورستیو هڅو په دوام سره تقریبا 40 ورځې وړاندې په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو اترو په هدف دفتر پرانیستل شو، خو په قطر کې د طالبانو دغه دفتر د افغان دولت د توقع پر خلاف چې ویلي دا دفتر باید سیاسي بڼه ونه لري، د طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم پرانیستل شو. د کار د افغان حکومت سخت عکس العملونه یې راوپارول او د همدې موضوع په خاطر افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې وزنډولې. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت مشاور بیا د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ترمنځ د مسلې دوګونی تعریف د تړونونو پر وړاندې اساسي ستونزه ګڼي. ښاغلی سپنتا ټینګار کوي چې د دې ستونزې په نه حلېدو سره د هر ډول تړون امضا کېدل بې معنی
وي. کله چې پټنځایونه د طالبانو روزنه، د طالبانو تمویل او د طالبانو تحریک زموږ ملي امنیت ته خطر دی او نور لپاره یوازې القاعده خطر دی. له دې نه څرګندېږي چې موږ په یوه حساسه نقطه کې له خپلو متحدینو سره په ګډه له یو دوه ګونې ذهنیت سره مخ شوي یو. تر هغې چې ګډ ستراتیژیک ارمان وجود ونه لري، هر ډول ستراتیژیک تړون به بې معنا وي.
افغان حکومت ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې به د سولې د عالي شورا او وسله والو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له پیلېدو سره هم مهاله له سره پیل شي. خو ځینې افغان کارپوهان بیا د دې تړون ځنډیدل د افغانستان په زیان بولي. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي نظامي هډو له جوړېدو سره به د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه کمه او امنیت به ښه شي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنگین دات فرس پنتا څرګندونې مو په رپورت کې واورېدې چې ویل له طالبانو سره په اوس روزاره سولې نشي راتلی. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د څرنګوالي پر سر له جنجالونو وروسته د افغانستان حکومت وایي یو شمیر طالب مشان هم د دغه دفتر مخالفت کوي او وایي چې د قطر د دفتر په پرانستلو کې پردي لاس لري. په همدې حال کې د قطر په دفتر کې میشت طالبان وایي چې تر خبرو مخکې پر دفتر د لوحې او بیرغ د نصب کېدو غوښتون کړي. په دې اړه د ولسمشر کرزي د ویاند ایمل فیضي څرګندونې د عصمت څاروان په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشر ویاندوی ایمل فیضي وایي د طالبانو ځینو مشرانو له ولسمشر حامد کرزي سره تماس نیولی او د قطر د دفتر په اړه یې نارضایتي ښودلې ده. د شغلی فیضي په وینا دغه طالب مشانو ویلی دی چې د دغه دفتر په جوړولو کې د بهرنیانو لاس دی او دا دفتر د دوی نمایندګي نشي کولی. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو نږدې دوی اونۍ پوره کیږي، دا دفتر تر اوسه پورې د خبرو اترو لپاره فعال شوی نه دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ د برېټانیا له صدر اعظم ډیوید کامرون سره په یوه خبري غونډه کې وویل یو فرصت رامنځته شوی دی. زه له ټولو هغو کسانو څخه چې غواړي د خپل هیواد په سوکالۍ کې ونډه ولري غواړم چې له دې فرصت استفاده وکړي، تاوتریخوالی بس کړي او د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وکړي. په یوه اعلامیه کې چې طالبانو روانه ونې په خپل ویبپاڼه کې خپره کړه، په دوحه کې د دوی ویندوی محمد دایم ویلي د هغه بیرغ چې کلمه شریفه پرې لیکل شوې وه کښته کول مقدساتو ته سپکاوی ګڼل کېدای شي. په دوحه کې د طالبانو د ویندوی محمد دایم په وینا له حقوقي پلوه طالبان پر خپل دفتر د اسلامي امارت لوحه ځړولی شي، ځکه چې دا ودانۍ د اسلامي امارت مالکیت بلل کېږي. بل څوک یې د بدلولو او امر کولو حق نه لري. یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل طالبان پر دې ټینګار کوي چې په قطر کې د دوی دفتر د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر ونومول شي، لوحه دې پرې نصب او بیرغ دې پرې وزړول شي. د امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې طالبان تر هغو خبرو ته تیار نه دي چې دا دوی غوښتنې نه وي منل شوي. خو نور امریکایي چارواکي بیل دي چې د خبرو د پیلېدو په اړه څرګند خوشبيني ولري، خبرو ته لیوال کشي. د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د جون په نیمایي کې وروسته لدی چې د طالبانو دفتر په قطر کې په یو لړ مراسمو کې پرانستل شو او د اسلامي امارت لوحه او سپین بیرغ په کې نصب شل اعتراض وکړه. وروسته قطري منځګړو د طالبانو له دفتره د اسلامي امارت لوحه او بیرغ لري کړل، خو امریکایي چارواکي وایي اوس طالبان اصرار لري چې تر هر راز خبرو مخکې باید د دوی پر دفتر لوحه او بیرغ ولګول شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګ هم د سولې د بهیر په حقله په کابل کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ پوهیږو چې د افغانستان حکومت زموږ په شان د خبرو غوښتونکی دی، اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې د افغانستان د راتلونکي سولې او پخلاینې په باب له افغانانو او د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو اترو ته له برابر شوي فرصت استفاده کوي او کنه کوي. امریکایي چارواکو په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو څرنګوالي ته په اشاره ویلي د تیرې میاشتې له رسوانه کمی وروسته دوی د دغه دفتر پر بندولو غور وکړ، خو له دې کبله چې کېدی شي دا دفتر د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې له یاغیانو سره د پخلاینې لپاره د حامد کرزي حکومت ته وروستی فرصت وي، چارواکو ته یې قناعت ورکړ چې دفتر پرانیستی پرېږدي.
له طالبانو سره مو د سولې د هلو ځلو د خبرو په ارتباط رپورت اوریده. په یوې خبرتیا پسې له طالبانو سره په غزنی او بیا په نورستان کې د جګړو رپورټونه خبرو، خو تر جګړو مخکې سولې ته مخه کوو او د سولې په اړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د استاد پوهان ودیر ساپی نظر اخلو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
مخکې مو په خبرونه کې واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپنتا نن په کابل کې وویل له طالبانو سره د سولې خبرې په عذر او زارۍ نشي کېدی. له کابله د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد پوهان ودیر ساپی په ټلیفون را سره دی، خبرونه ته شرح لې.
ډېر مهرباني،
مننه ساپی صاحب. شاغل سپنتا وویل سي له طالبانو سره خبرې د سولې خبرې په اوس روزارۍ نشي کېدی. دغه د زور خبره دا معنی نه ورکوي چې د قطر د دفتر له پرانستلو سره سولې ته وروستۍ پیدا شوې هیلې هم له منځه ځي.
اصل خبر خو دا ده چې دوه خواوې چې جګړې هم سره کړي او وزم دې هتر رسیدلي چې د ملت او مملکت هغه عالي مسله او هم نور هر ورځ دې نه زیات زیان رسیږي او پیشرفت صورت نه نیسي او هغه خلک هم چې جنگي کې هم غوي تلفيږي هم دا شاید کلونه کلونه دوام وکړي. نو دا چې وایو چې بیا سوله او خبرو ته کینو، دا نو بیا سره نه وایو چې مونږ تا ته زاری نه کوو، مونږ تا ته حضور نه کوو. دا نه حضور دی نه زاری دی، خو چې خبرې کوو یا خبرې نه کوو. نو که خبرې کوو بیا ورسره دا پکول چې مونږ د موقف د زور نه غواړو خبرې وکړو او دا براله کول، دا معنی دا ده چې د خبرو پروسه په کاسته خرابوو او په ټپه دروو.
پوهان صاحبای، رنگین داد فرس پنتا که دا خبره کوي چې عذر طالبان ته د سولې لپاره نه کوو، لیکن بل لور ته افغان ولسمشر بیا وایي چې طالبان نو ته د ورونو خطاب کوي او ورته وایي چې سولې ته حاضر یو. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دا خبرې کوي. دغه یو ډول عدم هماهنګي د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دننه نشته؟
بالکل وجود لري. او همدغه دا چې طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې دا تاسو مونږ غږیږو چې د کابل حکومت طرف دی، دا ټول په یوه خوله نه دي، په یوه خبره نه دي. د سولې شورا په یوه خبره ده، نه یا دننه کابینه ټوله په یوه خبره ده، نه هغه څلور خواته چې په اصطلاح فعلي ټیم دی ولسمشر کرزی دی، دا ټول په یوه خبره سره موافق شوي نه دي. نو په دې لحاظ هغوی په ډېر احتیاط کوي په دې چې ووایي چې مونږ دوی سره غږیږو. هماغه ده چې هغوی وایي اول راشه چې امریکایانو سره وغږیږو، چې هغوی دوی پوهې کړي چې خبرو ته کښېني چې بیا وغږیږو. نو دا اظهارات چې کرزی صاحب وایي زه ادرس غواړم، کرزی صاحب وایي دا زمونږ ګرونه دي، دا طالبانو چې تر اوسه پورې څه قربانیګانې ورکړي، راځي چې دعا ورته وکړو فامیلو ته او اولادو ته. یا بل خوا د امنیت د شورا مشاور یا بل مشاور وایي چې مونږ تر هغو نه غږیږو چې دوی زمونږ خواستو ته نه تسلیم شوي. دې نه معنا دا ده چې دا دوګانګي یا څوګانګي د حکومت د خوا په خبرو کې وجود لري چې دا هیڅ نتیجه نه ورکوي، دا د سولې پر خوا خبرې نه دي. او دا هغه دښمن ځان نور هم قوي کوي او لرې کوي او د ملت په ګټه هم نه دي.
صافی صاحب، که چیرته ستاسو دا خبره ومنل شي چې د حکومت دننه دوګانګي موجوده ده د سولې د خبرو په ارتباط، نو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره او یا د سولې په سر د خبرو د پیلېدو لپاره کوم هیله شته؟
د سولې د بریالیتوب لپاره باید دواړه خوا صداقت ولري، دواړه خوا د اشخاصو او د خپلو قدرتونو په فکر باندې سره په میز کې نه ني چې زه به قدرت غواړم ته به قدرت غواړې. دواړه باید د افغانستان لپاره، د وطن لپاره، د وطن د خلکو لپاره، د آینده هوسایي لپاره په دې مفکوره سره کینی او لارې چارې په خبرو کې بیا ولټوي چې کومې لارې زموږ ملت ته ښه دي د پیشرفت او کومې لارې ښې نه دي چې تم ځان ته وژغورې زم ته ځان ته وژغورم. اول دوی نسب العین او پرنسپ باید وضع کړي. په کوم پرنسپ غږیږو؟ خو غږیږو په کوم پرنسپ غږیږو؟ صداقت په خبرو کې ولرو. بانې بیا ونه کړو چې تا کم غوښتي، تا زیات غوښتي، ته دفتر جوړی، ته بیرق جګی، هر څه چې کوي دا باید مانع د خبرو د سولې نه شي. صداقت باید وي، یوه خبر باید وشو. د حکومت د خوانه باید دوه درې مختلف غږونه د مذاکراتو دپاره راونه وځي. دا غږونه ټول باید یو شي، لکه د طالبان هم چې باید خپل یو کړي چې فیصلې ته ورسېږي.
پوهان ودیر صاحبای، مننه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په روانه خبری مجله کې مو مخکې په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو په ارتباط مطالب واورېدل. اوس جګړو ته مخه کوو. د غزنی په ګیري ولسوالۍ کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او طالبو سوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې د څو پاکستاني طالبانو د وژلو ادعا شوې. د حکومتي او طالبي اړخ څرګندونې د دې جګړې په اړه له سیمې د سید شاه سقیم په رپورټ کې.
چارواکی وای نخته تیر شپه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ شوې ده چې څو ساعت یې دوام درلود. په دغه نښته کې د چارواکیو په خبره یولس تنه طالب وسلول وژل شوي، خو سیمه ییزو پولیسو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په وژلو شویو کسانو کې څلور تنه پاکستانیان او پاتې نور یې افغانان دي. دی وایي تر نښته وروسته د وسلوالو ځینې وسلې او موټر سایکلونه هم سیمه ییزو پولیسو ته ورپاتې شوي دي. خو طالبان بیا دوی ته تر وراوختي مرګ ژوبلې د سیمه ییزو پولیسو هغه زیاته بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې په نښته کې سیمه ییزو پولیسو ته درنه مرګ ژوبله ور اړولې، خو لا یې هم دقیقه شمېره نه ده په ګوته کړې. دوی په نښته کې د خپلو دوو ملګرو وژل کېدل او د څلورو نورو ټپي کېدل مني. ګیرو څه موده وړاندې پرله پسې دوه اونۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې چارواکي د یولسو طالبانو د وژلو خبره کوي. هاخواته د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ګوردیش کې د تیرې ورځې له سهاره تر اوسه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې دواړه لوري و بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د دې جګړې له جزئیاتو مو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري خبروي.
د کامدیش ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عبدالصبور ازادي راډیو ته وویل چې د ګوردیش په امنیتي پوستو تیر ورځ وسلوالو طالبانو یو ناڅاپي حمله کړې چې لامل یې لسو زیاتو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په سیمه کې یو امنیتي مسؤل چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په برید کې اته تنه سرحدي پولیس وژل شوي او ډېر لستنه ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو پنځه امنیتي پوستې هم نیولې وې چې د لنډې جګړې وروسته امنیتي ځواکونو بیرته ونیولې. هغه وایي په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی، خو دوی سره یې دقیقه شمېره نشته. دی وایي اوس هم په سیمه کې خال خال ډزې دوام لري. د نورستان د والی ویان محمد ظاهر بهاند هم مني چې جګړه شوي خو د تلفاتو په اړه په لاس کې معلومات نه لري. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي را لېږلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې چې په برید کې شپک پوستي نیولې او ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سمو د وړاندې د نورستان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په سلګونو وسلوال طالبان په کامدیش کې را جمع شوي او غواړي چې دغلته په امنیتي پوستو بریدونه وکړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د مصر تازه حال درکو چې هلته شخړې پیل شوې دي، خو مخکې تر هغه خیبر پښتونخوا ته ورځو. پاکستانی ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې د تلاشي پراخ عملیات پیل کړي دي چې هدف یې د دوی په وینا د سختریزو وسلوالو د مرکزونو له منځه وړل دي. پوز د دې عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر جګپوړو طالبانو د وژلو خبر هم ورکړی. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبريال ذبیح الله شفق پر پورت کې.
د پاکستانی پوز د عام اړیکو دفتر د پنځمې په مخام په یو خبرې شوې لایم کې ویلي چې امنیتي ځواکونه د خیبر پښتونخوا په متنوع نومي سیمه کې د شکمنو سختریزو پر ضد عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پاکستانی طالبانو دوه جګپوړي قومندانان وژل شوي دي. وژل شوي سختریزو قومندانان روح الامین او عدنان الیاس هوریر نومیږي. د دوی په وینا دواړو قمندانانو په سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر خلاف د وسلوالو بریدونو مشري کوله. پاکستاني امنیتي ځواکونو په داسې حال کې ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې لسه مودې را په دې خوا په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. له تېرې یکشنبې راهیسې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو څلور بریدونه شوي دي چې په ترڅ کې دېرش پوځیان مړه، لسګونه ټپیان او څو ژوندي نیول شوي دي. په دغو څلورو بریدونو کې یو د خیبر پختونخوا ایالت په صوابې کې شوی چې څلور پولیس پکې وژل شوي، او بل برید په شمالي وزیرستان کې شوی چې شپاړس پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي وو. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په اسامبلۍ کې په دغه ایالت کې ترهګرې د دې نوې لړۍ پر ضد احتجاج کړی او له مرکزي حکومت څخه یې غوښتي چې په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي. د دوی په وینا د روانې ترهګرۍ کړۍ د پاکستان له بهرنۍ پالیسۍ سره نښلي، تر څو چې هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون نه وي راوستی د ترهګرۍ پیښې به دوام لري. خو د پاکستان د پوځ متقاعد افسر او د پوځي چارو کارپوه بریګیډیر سعد ازادي راډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي ځواکونو اوسني بریدونه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ نه بلکې د کورنۍ پالیسۍ نتیجه ده. نوموړی وایي پاکستان باید په خپل کورنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي تر څو له دې شره خلاص شي.
زمونږ مسلې داخلي دي، مونږ پالیسۍ داسې اختیار کړي، مونږ داسې ګروپونه روچت کړي دي، دا مونږ خصمانه کړل او اوس هغه چې کوم ګروپونه دي هغه اوس زمونږ د حسابونو بهر دي. پاکستان باندھ راضی تیار نو مونگا سرپرستی کولا خصمانم ددی کولا سوتی پاکستان خلاف پروگرام نو
پر پاکستانی ځواکونو د ورستیو بریدونو پر د پاکستانی طالبانو غورځنګ پر غاړه اخیستی. دا غورځنګ د دې هیواد په قبایلي سیمه کې فعال دی چې مشري حکیم الله محسود کوي. په دې سیمه کې پر پاکستانی طالبانو سربیره د القاعده غړي، ازبک، چیچن او د نورو هیوادونو سختري وسلوال ځای پر ځای دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان څخه بیا بیا غوښتي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د دغه سختري وسلوالو پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان لا تر دې دمه د غوښتنې مثبت ځواب نه دی ورکړی. سبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د مصر په مرکز قاهره کې د لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د مظاهرو په ترڅ کې د تشدد رپورټونه ورکړل شوي دي. د مظاهرې نن د جمعې له لمانځه وروسته پیل شوې او هدف یې د پوځ لخوا د ولسمشر مرسی د نیولو پر ضد اعتراض دی. احمد تکل رپورټ لري.
د مصر له پلازمېنې قاهرې څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې د لری کړل شوي اسلام پال ولسمشر ګڼ شمېر پلویان نن په داسې حال کې ټپیان شول چې سلګونه کسانو د پاوز د هغو بارکونو خواته لاریون وکړ چې محمد مرسی هلته ساتل کیږي. یو عیني شاهد رویټر خبری اژانس ته وویل د ګڼ شمیر کسان لیدلی چې پر ځمکه پراته وو. د جمهوری ګارد بارکونه د امریکا امنیتي ځواکونو لخوا ساتل کیږي، خو معلومه نه ده چې داسې لومړی چا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قاهره او نورو ښارونو کې د مرسی د پلویانو مظاهرې روانې دي. پوز چې د چهارشنبه په ورځ مرسی له واک لرې کړ، ژمنه کړې چې د وګړو د سوله ییزو مظاهرو حق تضمینوي، خو د داسې اقداماتو په اړه یې خبرداری ورکړی چې د هیواد ملي امنیت ته زیان اړولی شي. مرسی وروسته له هغه له واک لرې شو چې میلیونونه خلکو د څلورو پرله پسې ورځو لپاره د ده پر ضد مظاهرې وکړي. د اساسي قانون د عالي محکمې رئیس عدلي منصور پرون د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړه. پوځ له دې مخکې د اخوان المسلمین مشران ونیول. اخوان المسلمین د منتخب ولسمشر لرې کول پوځي کودتا بللې او هغه یې غندلې ده. د دوی یو ویان جهاد الحداد پرون په قاهره کې خبریالانو ته وویل موږ ټول مسؤلیت د هغه چا پر غاړه اچوو چې په دې کودتا کې برخه اخیستې او یا یې د کودتا په ترسره کولو کې مرسته کړې. موږ ټول مسؤلیت د هغو پر غاړه اچوو. ولسمشر، قانونیت او ډاکټر مرسی ته چې هر څه پیښیږي مسؤلیت به یې د دوی پر غاړه وي. موږ له دوی څخه غواړو چې د منتخب ولسمشر توقیف سمدستي پای ته ورسوي او مسله خپله ولسمشر او خلکو ته پرېږدي. امریکا چې له مصر سره په پوځي او غیر پوځي برخو کې هر کال د 1.5 میلیارد ډالر مرستې کوي، غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې باید ډیر ژر منتخب ملکی حکومت رامنځته شي او له چارواکو یې غوښتي چې خپل سر نیونې دې نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د رواني خبري مجلې ورستیو ته نشته شوی او په ورستیو کې به څو اس ام اسونه چا ساجي راډو ته رسیدلې دي تاسو ته ولولو. یو اوریدونکو لیکلي دي نن د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ماین چاودنې یو پولیس وواشه او یو ملکی هم وواشه. عبدالرحمن له بغلان لیکي له طالبانو سره سوله پکار ده چې نور قومندانان په حکومت کې شته طالبان دي هم پرې ورزیات شي. یو بل اوریدونکو بیا خپل نوم نه دی لیکلی خو دی لیکي د سولې په خبرو پاړه لیکي طالبان باید ځانونه بدل کړي څو نړیوال دوی ومني. دا خبري مجله مو هم دومره